دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سوي نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جون شلمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د افغان پلاوي سفر او په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر سیاسي هلو ځلو سربیره د خبرونې په دویمه نیمایي کې ځانګړي 19 پروګرام روغتیا او درملنه اورېدل مه هېروي. خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو بشیر ګواښ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
لومړی د خبرونو سرټی کې اسلام آباد کې نیول شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي نن عدالت ته وړاندې کیږي. یو لوړ پوړی افغان پلاوی د طالبانو د مذاکراتو او افغانستان امنیت په اړه اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره کتلی دي. امریکا پریکړه کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له کونسله ووځي. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې ملاتړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځینې غړي بانن په اسلام آباد کې د ترګري ضد عدالت ته وړاندې شي. د چارواکو په وینا دا 10 کسان د دې میاشتې په پیل کې په دې تور نیول شوي چې د پوځ خلاف نارې وهلي او د ترګري ضد قوانینو دفې په لګول شوي دي. د دوی وکیل حافظ فضل رحیم اډوکیټ د مې په 19 مشال ریډیو ته ویل امید لري چې دغه کسان به خوشي شي.
د دشریردای داسې چې د پاکستان فوج خلاف ناربازي کړې ده. دا زما چې کوم کلاینټ دي د پاکستان په دې باندې دا الزام دی چې د ناربازي اورېدلې ده او نور وکسان دي چې هغه تقریر نه کړی دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او پښتونخوا ملي عوامي ګوند خبرداري ورکړی چې کنيول شوی ملګری نن راخوش نه شول دوی به په ټول پاکستان کې مظاهره پیلوي. د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر امنیت خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و. د افغانستان کورنو چارو وزارت وایان نجیب دانش پرون ازادي راډیو ته ویلي د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د کورنو چارو وزیر وایس برمک او استخباراتي ادارې NDS مشر معصوم ستانکزی د جون په 19 پاکستان ته تللي و. تر اوسه د هغوی د ملاقاتونو په اړه مطبوعاتو ته معلومات نه دي ورکړل شوي. همدغه پلاوی د مې په میاشت کې هم اسلام آباد ته ورغلی و. دواړو خواوو چارواکو یې خبرې ګټورې بللې وې. اسلام آباد سره نږدې په بنیګاله کې د تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخه ده د پاکستان له بیلابیلو برخو ورغلي په احتجاج ناست دی. ګوند سیاستوال وای د سترو خدمتونو سربیره هم ورته راتلونکو ټاکنو کې د ودرېدو اجازه یا ټیکټ نه دی ورکړل شوی. احتجاج کوونکو کې شامل عتیق الرحمن د جون په 19 مشال ریډیو ته ویل له نورو ګوندونو ورغلو سیاستوالو ته ټیکټونه ورکړل شوي چې ورته د منلو نه ده.
موږ وایو چې هلته کې چاره پارټي 15 کاله متحد ساتل له خلکو خدمت یې کړی دی. نو موږ وایو چې حقدار ته حق ملو شي او دا ټیکټ دې سړي ته ملو شي چې هغه د عوامو سره رابطه کوي. دې سړی نه چې هغه پاس نه موږ باندې راغی د عوامو د حلقې د ورکر سره د هغې تعلق نشته. ورکر زه یم چې پیژني به هم نه.
د تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ورځ مطبوعاتو ته ویلي وو چې د جولای 15 ټاکنو لپاره د ټکټونو د ورکړې پریکړه یې د پارلماني کمیټې لخوا شوې او د مظاهرو له فشاره یې نه بدلی. د بلوچستان سر خارکوټ سره نږدې په تیرامیل سیمه کې امنیتي ځواکونو دوه وسلوال وژلې دي. په دې نښته کې د پولیسو 15 غړي زخمیان شوي هم دي. یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط د جون په 16 مشال ریډیو ته وویل چې بیګا اف سي ځواکونو پر یو مشکوک کور عملیات وکړل. د چارواکي په خبره کور کې موجود سړي په بیلابیلو وسلوالو حملو کې دوی ته مطلوب و. تر اوسه د وژل شوو سړو د پیژندلو په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حاضر دی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله سره د سولې خبرې وکړي. هغه پرون په کابل کې له هلمند ورغلي د سولې هغه کاروان غړو ته خبرې کولې چې په 18 ورځو کې 200 کیلومتره پیدل مزل کړی او سولې غوښتونکي دي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانان له جګړو ستړي دي او دوی کولی شي د دې جنگ ختمولو لپاره د طالبانو د مشرانو سره هر ځای او هر وخت چې وغواړي خبرې وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس آر لخوا په تازه رپورټ کې راغلی چې په ټوله نړۍ کې تیر کال کې 8.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. د دوی لویه وجه رواني جګړې ښودل شوي. د دغې ادارې وایان بابر بلوچ د جون په 19 مشال ریډیو ته وویل چې پرون خپاره کړي رپورټ کې راغلی چې له شام، افغانستان او کانګو څخه بل هر هیواد څخه ډیر خلک کډه شوي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا یا کونسل څخه وزي. دوی د دې کار لپاره په دغه کونسل کې د اصلاحاتو نه کېدلو د اسرائیلو په وړاندې تعصب پالل د دلیل په توګه راوړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي سفیر نیکی هیلي د جون په 19 په واشنگټن کې وویل دوی ځکه دا ګام اخلي چې په وینا یې د ځان په ګټه کار کوونکي له منافقت کار اخیستونکي او په بشري حقوقو ملنډې وهونکي اداره کې ورته پاتې کېدل سم کار نه ښکاري. اسرائیلو د امریکې دا ګام په جرأت ولاړه پریکړه بللې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زید راد الحسین ویلي دا کار مایوسونکی خو حیرانونکی نه دی. د ایران سپاهي پاسداران انقلابی اسلام د ایران سپاهي پاسداران انقلابی اسلامي ځواک مشر د ایرانی فعالانو هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي وو تهران دې د واشنگټن سره د اختلافاتو حلولو لپاره خبرې وکړي. اسنا خبري ایجنټ د جون په 19 د جنرال محمد علي جعفری له خلیل لیکلي چې دغه فعالان د خلکو د دښمن یعنی امریکای سره ودرېدلې دي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکای سره سلا کېدو ته رسیدل د اسلامي جمهوریت ایران د مرګ په معنا دی. پروس کې روان د فوټبال د 2013 کال د نړیوال کپ په سیالیو کې د جون په 19 جاپان کولمبیا ته د یو په وړاندې په دوو، روس مصر ته د یو په وړاندې په دریو او سنیګال پولینډ ته د یو په وړاندې په دوو ګولونو ماتې ورکړه. نن پرتګال د مراکش، ایران د سپین او یوروګوای د سعودي عرب سره لوبه کوي. د انګلند په ناټینګم کې کوربا کرکټ لوبډلې آسترالیا ته پرون په 224 منډو ماته ورکړه. په دې 500 ورځې لوبه کې لومړی بیټنګ انګلند وکړ. د الیکس هیلز د 124 او جیمز بیسټو د 199 منډو په مټه د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو 401 منډې جوړ کړې. په ځواب کې د آسترالیا ټول لوبغاړي په 200 ور کې په 209 منډو اوټ شول. د 4 لوبو په دې سیالیو کې دا دوهمه لوبه ده چې انګلند یې ګټي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. نن په اسلام آباد کې د ترهګری ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د 28 نیول سوو غړو مقدمه اوروي. د دوی وکیل وایي
الزامات دي د دشتګردۍ داسې چې دوی د پاکستان پوځ خلاف ناربزي کړې ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ یو لوړپړی پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیز اړیکو خبرې کړې دي. شنونکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لید کاته د سولې پر لور پرمختګ ګڼي.
کو پاکستان خپل اساس خپل نظر سره استعمال کړي نو کېدای شي چې د بندۍ ته رضا شي قرآني شروع کافي کمزوري وږي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو شمیر غړي د انتخاباتي ټکټونو پر معامله په بنګالا کې د عمران خان کور مخ ته په احتجاج دی او غوښتنه کوي چې یاد ګوند د راتلونکو انتخاباتو لپاره هغو کسانو ته ټکټونه ورکړي چې د ګوند خدمت یې کړی وي.
ټیکټ دې سړی ته ملو چې هغه د عوامو سره اړیکه کې دې سړی نه چې هغه پاسه نوم باندې راغی د عوامو د حلقې د ورکر سره دا غي تعلق نشته.
او دروان خبرونه په دویمه نیمایي کې ځانګړي 19 پروګرام روغتیا او درملنې اوریدل مهیروي چې دا ځل د ویني ورکړې ته ځانګړي سوي دي.
هغه خلک چې اومن فیدي هغه ډیر نادر وي او دا غي کواله پدې کې دا چې هغه هر چا ته ویني ورکولای شي یعنی د چا ویني چې اومن فیوي هغه هر چا ته ویني ورکولای شي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو نه یوازې د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو .com. او کچیر تاسو سمارټ فون یا ځیرک ټلیفون لري نو هلته هم د اپ لاري د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شئ چې پته ده RFE RL. او اوس راځو خپل لومړی راپور. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل نن په اسلام آباد کې د ترهګری ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د هغو 28 نیول سوو غړو مقدمه اوروي چې د رواني جون میاشتې پر 3 نیټه د اسلام آباد پریس کلب مخ ته د احتجاج پر مهال نیول سوي ول. د دې وکیل هیله مندي چې نن به دغه کسان په ضمانت خوشي کړل سي. بلخوا د کورنی چارو نگران وفاقي وزیر وایي د دغه مقدمې په اړه دم ګړی زیات معلومات نه لري. نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې واوري.
نن په اسلام آباد کې د ترهګری ضد یو عدالت د پښتون تحفظ مومنټ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د 28 نیول شوو غړیو مقدمه اوري. په دوی کې ډیر د پوهنتون زده کوونکي دي چې د روانې میاشتې په 4 نیټه په اسلام آباد کې هغه وخت ونیول شو چې د خپلو غوښتنو په حق کې مظاهره کوله. نیول شوي کسان پرون د نهه پورز په پیښور کې یو عدالت ته وړاندې کړل شو، خو عدالت دغه مقدمه د ترهګرۍ ضد عدالت ته وسپارله. د نیول شو فعالانو وکیل حافظ فضل رحیم ایډوکیټ په دغه اړه وویل هیله مند دی چې نیول شوي کسان به نن خوشی شي.
پاکستان فوج خلاف نعرہ بازی کړی ده، د پاکستان فوج خلاف نعرہ بازی په دشتګردۍ کې راځي. دا زما چې کوم کلاینټ دی 35 کسان په دې باندې دا الزام دی چې دوی نعرہ بازی اورېدلې را او نور و کسان دي چې هغه تقریر نه کړی دي. زه د هغه وکیلم چې دا تقریر اورېدلې دی، چې دا تقریر کړی دی زه د هغه وکیل نه یم. ما دا ورجن دی چې په لار باندې څوک دي هغه اورېدلی شي او په څوک لاړ هغه اورېدلی شي. زما د علم مطابق اورېدل جرم نه دی، او چې دا تقریر کړی دی هغه پاک سات باندې فیصله کوي چې دا رښتیا دي او دروغ.
د پښتون تحفظ مومنت مشران وایي حکومت ورسره د دوی د ملګرو د خوشی کولو په اړه کړه لوز نه دی پوره کړی. د غورزنګ یو مشر محسن داوړ تیر ونه مشال لیډو ته وویل چې ورستو لدی دوی کې دي شی د سرکاري جرګې سره د خبرو اترو لړۍ لا دوام ورنکي. په دغه اړه چې مو د پاکستان د کورونو چارو نگران وفاقي وزیر اعظم خان سره تماس ونیولو، نو هغه وویل چې په دغه معاملې ورسره ډیر معلومات نشته. نو مو وړي زیاته کړه
دا خصوص راغلی ما دا کتل نه دی سور دی اس کے بعد اختر دیتے نہیں دے باندھے ماں نہ کیا سر خبر کری نہ نہ پورے خبر ہم دیکھی ہیں اس فلم سے لال ہو اس کی وجہ سے دا وہ جو گرم کا معلومات وہ کون جائے گا کوئی کما پورا مت معلومات دانش کر دیکھا.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو بیګا په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته د وینا په وخت لړک ور کړی چې کنیول شوی کسان زر ته زره خوشی نکړل شو، نو په ټول هیواد کې به په احتجاج لاس پوری کړي او په اسلام آباد کې به د احتجاج په توګه ناسته پیل کړي. د ګوند اسلام آباد څنګه ویان بریال وطن پال په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
غنن دا شو چې دوی ملاقات ولو صرف د مجسٹریٹ سے کم سوال سورا جی ریمانڈ پورا شو نو آغا مجسٹریٹ مثال دی پیش نو سوگا مجسٹریٹ یو کس خالی حاضری وکر بات دے ولے گو تر اید لما خچون کہ دوی از مجھ ورز والا آغا ورز جی مجھ جیسی تلاڑو نو دوی جا جان دوارا پا چھٹی کڑیو نو سباب شل تاریخ از مجھ پیشی دالتا خپل خوا ته بیا سرکاري چرګه چې کومه ده دا غو سره موږ رابطې کړي دي. دوی دا وایي چې موږ ته دوی یار ویلي وو تر اید لمخه به خلاص شو بیا دوی په کاو نه ودرېدلو نو اوس نن موږ ته ویلي وو نن هم داسې نه وشو.
د یادونې وړ ده چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم په اسلام آباد کې په زده کوونکو درج شوې مقدمې غندلې دي او د دوی د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مو بجا
ستونزې او سرکار
په پوباندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 مو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د افغانستان یو لوړپړی حکومتي پلاوی 13 ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. په دا ورسیو کې د افغان او پاکستانی چارواکو د یو بل هیوادونو ته سفرونه زیات شوي دي چې د سیاسي چارو د پوهانو په نظر دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اړیکو په ښه کولو کې د پرمختګ یو نښه ده. دا سفر په داسې حال کې شوی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي. بوریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ کې یو لوړپړی پلاوی د سه شنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړې چې له ځایي حکومتي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اسلام آباد ته پتللی پلاوی کې د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی هم شامل وو. په اسلام آباد کې مو د افغانستان له سفارت سره تماس ونیو خو د سفارت سرچینو د پلاوی د ورتګ پخلی وکړ خو په دې اړه یې له نور څه ویلو ډډه وکړه. د افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته تللی چې یو پلاو تیره اونۍ د پاکستانیو طالبانو مشر ملا فضل الله په کونړ کې ووژل سو او بلې خواته د اختر پر مهال د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درې ورځنی اوربند هم ترسره سو. د افغانستان او سیمې پر سیاسي حالاتو نظر لرونکی حکمت اعظمي وایي د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې مثبت پرمختګ سوی دی. دی وایي د افغان ځواکونو په مرسته د فضل الله وژل کېده او درې ورځني اوربند داسې حالات پیدا کړي دي چې د ده په وینا پاکستان باید ګټه ورڅخه واخلي.
که چیرې پاکستان غوښتلی یا تریواندازي ووایم چې کولای شوای نو باید دغه د سولی بهیر یا اوربند باید لا غځولی وای، بیا فشار یې په افغان طالبانو باندې راوستلی وای. اوس هم زه فکر کوم ناوخته نه دی، که چیرې پاکستان خپل رغنده رول ولوبوي په د اوربند په تمدیدولو کې، زه فکر کوم دا به اول قدم وي د پاکستان د لوري څخه چې دی د افغانستان دولت واغه نیک اقدام ته ښه راغلاست وایي او بیرته مثبت جواب ورکړي.
د سیمې د سیاسي چارو بل شنونکی ډاکټر اعجاز خټک وایي داسې ښکاري چې د اسلام آباد او کابل په اړیکو کې شوالی راغلی دی، خو دی وایي د دې اړیکو نږدې ماضي ته په کتلو سره ډېره خوشبیني نه ده پکار، هغه ځکه چې د ده په وینا حالات لا هم څرګند نه دي چې پر کوم لوري به ولاړ سي. خو ډاکټر اعجاز خټک وایي افغان طالبان داسې هم نه دي چې د پاکستان هره خبره به مني.
داسې هم نه چې طالبان پاکستان ته ناست وي، پاکستان ورته سکینه نو کینه ودرېږه نو ودرېږه ډزو کړه ډزو کړه ډز بند کړه بند کړه، داسې نه ده. یو تعلق شته پاکستان ته، یو اثر دی پاکستان خبره ته بایي سوچ کوي وزن ورکوي، پاکستان هم هغه دغه ورکوي. خو که پاکستان خپل اثر ښه پوره زور سره استعمال کړي نو کېدای شي چې دی ډزبندۍ ته رضا شي، قرآني شروع کافي کمزوري وشي.
افغان حکومت له پاکستان څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې مرسته وکړي او افغان طالبان دې ته مجبور کړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي. خو پاکستان د افغان حکومت د دې غوښتنې په جواب کې تل همدا ویلي چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي، خو د دوی په وینا د افغان حکومت پر ضد جنګیدونکي طالبان په بشپړ توګه د دوی په لاس کې نه دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس تاسو پام د پاکستان د سیاسي اوضاع پر لور راګرځوم. د پاکستان تحریک انصاف یو شمېر غړي د انتخاباتي ټکټونو پر معامله په بنګالا کې د عمران خان کور مخ ته په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې یاد ګوند د راتلونکو انتخاباتو لپاره هغو کسانو ته ټکټونه ورکړي چې د ګوند خدمت یې کړی وي. د خیبر پښتونخوا له پېښور، سوات، بردیر او د پنجاب له ګجرات، ګجراول او ملتان سیمو څخه راغلي د دې ګوند یو شمېر غړي وایي چې عمران خان دې په انصاف سره انتخابي ټکټونه وویشي. په پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې هغه به خپله پرېکړه بدله نه کړي، خو د ګوند یو بل مشر بیا وایي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به دا معامله هواره کړي. پدیار نور تفصیل پدیار راپور کې واوري.
په ملک کې د جولای په 15مه کې دونکو ټول ټاکنو لپاره د ملک د نورو ګوندونو په شان پاکستان تحریک انصاف هم د ورکوټي اختر نه وړاندې د خیبر پښتونخوا او پنجاب د مختلفو سیمو نه خپل کاندیدان وټاکل، خو په ځینو حلقو کې د تحریک انصاف کارکونانو په ټاکل شوو کاندیدانو اعتراضات راپورته کړي او وایي چې ټکټونه ورکوونکي کمیټې د مخلصو کارکونانو په ځای د نورو ګوندونو نه راغلي کسانو ته ټکټونه ورکړي کم چې دوی سره زیاتې دي. عتیق الرحمن چې د بردیر سره تعلق لري وایي پاکستان تحریک انصاف په یاد سیمه کې د خپل یو کارکون په ځای د عوامي نشتل ګوند نه راغلی یو تن ته انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړي کم چې دوی ته په هیڅ صورت قبول نه دي.
زنګ په بردیر کې دوه ټیکټونه دواړه پیراشوټر لا ورکړه، نو موږ وایي چې هلته کې چار پارټي 15 کاله متحد ساتل له خلکو خدمت یې کړی دی، نو موږ وایي چې حقدار ته حق ملو شي او دا ټیکټ دې سړی ته ملو شي چې هغه د عوامو سره رابطه کوي. دې سړی نه چې هغه پاسه نه موږ باندې راغی د عوامو د حلقې د ورکر سره د هغې تعلق نشته، ورکر زموږ چې پیژني به هم نه چې داسې کس له هغوی ټیکټ ورکړي
ملتان
سره تعلق لرونکي ملک شفیق احمد چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د عمران خان کور مخې ته په احتجاج دی وایي عمران خان خو د بدلون خبرې کولې خو زیاتره ټکټونه یې د نورو ګوندونو نه راغلي کسانو ته ورکړل کوم چې د تحریک انصاف ورکرانو سره زیاتې دي. سکندر حیات بوسن ته د ملتان نه د قومي اسمبلی حلقې 1450 نه د ټکټ ورکولو خبرونه مخې ته راغلي دي. د یادې حلقې خلکو خو د بدلون لپاره عمران خان سره ملګرتیا کوله خو خان صاحب هغه کسان مخې ته راولي چا چې په نورو ګوندونو کې د وزارتونو مزې اخیستي او اوس په تحریک انصاف کې شامل شو. نو د ګوند کارکنانو عمران خان له پیغام ورکړی چې داسې کسانو لپاره ووټ نه ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف د مختلفو سیمو نه راغلي کارکنانو د احتجاج په حق لا د یاد ګوند سینیټر شبلی فراز وایي په راتلونکي دوه ورځو کې به دا ټوله معامله هواره کړي.
د ذکر دا چې د ګل پورس عمران خان هم احتجاج کوونکو ته ویلي ول چې د ګوند پارلماني بورډ سره په شریکه د ټکټونو ورکولو فیصله په میرټ کړي او د چا په وینا به خپل فیصله نه بدلوي. زموږ غله مشال رادیو خاوري عوامي نشل ګوند ویلي چې د 2013 کال په ټاکنو کې به د صوبې په کچه له هیڅ یو سیاسي ګوند سره اتحاد نه کوي خو د دوی ځلې تنظیمونه کولای شي چې د ځلې په کچه له نور سیاسي ګوندونو سره د څوکیو لپاره جوړجاړی وکړي. دا خبره د دې ګوند جنرال سیکرټري افتخار حسین تیر ورځ په پېښور کې د ګوند منشور وړاندې کولو وروسته مشال رادیو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه که عوامي نشل ګوند په حکومت کې راغلي نو پر امن او امان سربیره به تعلیم، صحت او معیشت ته پرمختګ ورکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
عوامي نشل پارټي د 2013 ټاکنو لپاره په خپل منشور کې ادعا کړې ده که چېرې په خیبر پښتونخوا کې د دوی د ګوند حکومت جوړ شو نو د امن او امان په ځای کولو سره سره به تعلیم، صحت او معیشت ښه کولو ته ترجیح ورکوي او په مرکز کې به هغه حکومت سره ملاتړ کوي کوم چې د پښتنو د پرمختګ او د دوی په سیمه امن غواړي. دا پیښور باچا خان مرکز کې یو خبري غونډې وروسته د عوامي نشل پارټي مرکزی ستر سکتر میا افتیار حسین مشال ریډیو ته وویل چې دا 2013 ټاکنو نه پس چې کله په صوبه کې د دوی حکومت راغلو نو د امن او امان په ځای کول د دوی لومبني ګام او تر ډېر حده پورې په خپل منشور کې کامیاب شوي وو. هغه زیاته کړه چې د تعلیم سره سره به د صوبې معیشت ښه کول د دوی ترجیح وي.
امن او امان مسله ټولو کې زیاته مطلب چې واضح او ټول نه بنیادی ده او دا غینه پس چې کم دینو مې زمونږ د تعلیم نقطه ډیره هم ده، بیا د معیشت چې کم دینو نقطه ډیره هم ده. چې کم زمونږ پیسې مونږ ته ملو شوی دي این ایف سی واټ کې اتلسم ترمیم کې د په وسایلو خپل اختیار، نو د دې پیسو په خزانه کې خو پیسې شته، هغه میکانیزم په کار چې دا به پبلک تو څنګه رسی.
دا قبالی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو وروسته عوامي نشل پارټي په خپل منشور کې دا دغه سیمو د پرمختګ لپاره یو ځانګړی پروګرام اخی دی. دا دی په حق لا می افتیار حسین وویل.
بیا مونږ دا خبرو کې چې تاسو دیل چې کم دینو خپل فینانشل لکه پیکج ورکړي او په هغه پیکج کې چې کم دینو د ان اف سی چې د دې کم خپل حصہ ده هغه په دې کې شامل کړي او بیا چې کم دینو د خیبر پښتونخوا نه بغیر لکه د ان اف سی نه بغیر چې د کم حق کیږي د پښتونخوا چې کم بجټ ته هغه کې ولا بیا لې څور کوي، بیا چې کم دی وزارتونو کې ولا بیا لې څور کوي، بیا د خزو چې کم دی هغه لې ولا بیا لې کوټه ور کوي او دومره وسایل هغه لې پکار دي خاص کر د لسو کالو ایمرجنسی په بنیاد چې هغه مونږ د خیبر پښتونخوا د پاکستان ترقیاتي زلو برابر کو.
دا یو پښتني په جواب کې د عوامي نشل پارټي ستر سکتر وویل چې د صوبې په کچه دوی هیڅ یو ګوند سره انتخابي اتحاد نه کوي خو بیا خپل ځلې تنظیمونو ته اختیار ورکړي دی چې دا ضلع پستا نور سیاسی ګوندونو سره سیټ ایڈجسٹمنٹ کول شي. میا افتیار حسین د خیبر پښتونخوا لنډمهاله حکومت نه غوښتنه وکړه چې عمومي ټاکنې دې په خپل وخت وکړي او هیڅ یو سیاسي ګوند ته دې په انتخابات کې ملګرتیا یا ډاډ ګیرنه نه ورکوي.
زمږه غلا مشال رادیو خبري د پاکستان د پخواني فوجي واکمن پرویز مشرف په مشري آل پاکستان مسلم لیگ ګوند د پخلې کړې دي چې مشرف به پراتلونکو ټاکنو کې برخه وانخلي. د لاغ ورسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سیړونو پر مهال د نوموړي د نامزدګۍ کاغذونه رد کړل. د دې ګوند لخوا د پرویز مشرف پر ځای اوس بل کاندید درېدلې دي. موریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
آل پاکستان مسلم لیگ وای د پاکستان سپریم کورٹ د یاد ګوند د مشر پرویز مشرف د نااهلی ختمول درخواست خارج کړی دی او اوس هغه په راتلونکو عام انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د یاد ګوند جنرال سیکرټری ډاکټر امجد چودھری بیگا مشال رادیو ته ویل سپریم کورٹ د 2013 کال تر انتخاباتو وړاندې پرویز مشرف پر دې نااهله کړی و چې هغه د 2009 کال د نومبر پر 3 نیټه په ملکی آئین معطل کړی و او بیړنۍ حالت یې اعلان کړی و. ډاکټر امجد چودھری وویل او سپریم کورٹ دوی ته ویلی و چې که پرویز مشرف اوس په خپل عدالت ته وړاندې سو نو بیا هغه نااهلی ختم کړل سي خو هغه عدالت ته وړاندې نه سو.
سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم ان کے ڈسکوالیفیکیشن کی شرط تب ختم.
سپریم کورٹ ویلی و چې که پرویز مشرف په خپل عدالت حاضر شونه په 2013 کال کې د نااهله ګرځولو شرط په پری ختم شي خو وخت ډیر کم و نو ځکه پرویز مشرف عدالت ته حاضر نه شو او دا نامزدګۍ کاغذونه یې رد شول چې له کبله یې هغه اوس په راتلونکو ټاکنو کې برخه نه اخلي.
ډاکټر امجد چودھری وویل د پرویز مشرف کاغذونه له چترال څخه جمع شوي وو او اوس پر هغه سیټ دی په خپل ولاړ دی.
پرویز مشرف لمک سره دا وعده کړی دی چې تر انتخابات وړاندې به راځي اول پاکستان مسلم لیگ د امیدوارانو په کمپاین کې به برخه اخلي او موږ هیله من یو چې کاغذ زر تر زر راشي نو دا بل ګوند سره مرسته وکړي.
د یادونې وړ ده چې پرویز مشرف دا وخت په دوبۍ کې میشته او پر هغه د پاکستان په سپریم کورٹ کې د آئین ماتولو په شکل کې له ملک سره د غداری په ګډون ځینې نورې مقدمې هم روانې دي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله اوریدلای سي چې پته ده مشال رادیو ڈاٹ کام. مخکې تاسو واوریدل چې نن به په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د 9 نیول سوو غړو مقدمه اوروي. دا مقدمه سرته رسیدلې ده. په دې اړه دا وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی بریال وطنپال سره د ټلیفون پر لیکه دي. بریال وطنپال، د دې مقدمې د اوریدنې په اړه که تفصیل را سره شریک کړي چې دا مقدمه تر کومه حده کم ځای ته ورسېدل؟
دا مقدمه خو اول سر کې موږ به د سیشن کورٹ کې فایل کړی و. هغه سیشن کورٹ دا ریجیکټ کړل د الټا د دهشتګردۍ د ترهګرۍ د پای په ولګول د هغه بعد د دې متعلقه عدالت چې کوم دی اینټي ټررسټ کورٹ چې هغه ته دا کورٹ شي راغلی نو نن په هغه کې چې کوم هیرنګ ولې موږ ته ضمانت راکړي نو اوس چې کوم دی دا ضمانت راټول شوي دي نو موږ به دا اوس متعلقېشان جمع کړو او امید ده د 15 بجو لمخه به موږ ټول ملګری راخلاص شي.
ښه، او د دې ملګرو ټول شمیر هغه 9 دی لکه څنګه چې مخکې ویل شوی و؟
بالکل 9 دی.
او دا ټول 9 به تاسو خبره ده چې دی په ضمانت باندې خوشی کیږي لکیږي به؟
بالکل، دا به موږ ته ضمانت باندې موږ به جمع کوو او دوی به خوشی کیږي.
ښه، سمه ده. ډیر زیات مننه بریال وطن پاز مر سره د تازه معلومات شریکولو. ښه ورځ ولری. زموږ غله مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله اوریدلای سي چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. پر دې سربیره کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو پر فیسبوک او ټویټر هم د مشال رادیو سرځان ملګری کړی. د مشال رادیو ټول خبرونه راپورونه به تاسو ته د مشال رادیو پر فیسبوک او ټویټر باندې راځي. او باید دا یادونه هم وکړم چې کچیری ستاسو په سیمه کې د مشال رادیو ویب پاڼه کار نه کوي تاسو یې نسی خلاصولی www.mashalradio.com نو تاسو کولی سئ چې د خپل ځیرک ټلیفون یا سمارټ فون له لارې هلته یو اپ ډاونلوډ کړئ چې نوم یې دی RFERL داغه په ډاونلوډ کولو سره تاسو ته به بیلابیل ژبې په نظر راسي، په پای ته ورسي، په پای کې په پښتو لیکلی وي، پښتو باندې کلیک وکړي، هغه کښې کاږي، داغه وروسته به بیا تاسو ته د پاکستان برخه راسي. کله چې تاسو پر پاکستان باندې کلیک وکړي، کښې کاږي، نو د مشال رادیو ټولې خپرونې ته هغه ځای تاسو لیدلی سي، اورېدلی سي او لوستلی سي. او هر وخت چې د مشال رادیو پر ویبپاڼه باندې نوي مطالب خپاره سي، هغه به ستاسو اپ ته هم درځي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار لس نیمې بجې سوې. بشیر ګواش په د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې ملاتړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځینې غړو چې نن په اسلام آباد کې د ترنګري ضد عدالت ته وړاندې شوي وو، ضمانت یې شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په وینا دوی به نن خوشی شي. پر دوی تور وو چې د پوست خلاف نارې وهلې او د ترګرۍ ضد قوانینو دفاع پورې پولیسو لګولې وې. د افغانستان یو لوړ پوړي پلاوی د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر امنیت خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش پرون ازادي راډیو ته ویلي د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر اویس برمک او استخباراتي ادارې NDS مشر معصوم ستانکزی د جون په 19 به پاکستان ته ورغلی و. هغه د دوی د ملاقاتونو په اړه مطبوعاتو ته نور معلومات نه دي ورکړي. اسلام آباد سره نږدې په بنیګاله کې د تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخته د پاکستان له بیلابیلو برخو ورغلي په احتجاج ناست. د دې ګوند سیاستوال وایي د سترو خدمتونو سربیره هم ورته راتلونکو ټاکنو کې د ودرېدو اجازه یا ټکټ نه دی ورکړل شوی، او په کار ده چې تحریک انصاف د زړو ملګرو ډیر قدر وکړي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د جولای 15 باندې چې کومې ټاکنې کېږي د هغې لپاره د ټکټونو د ورکړې پرېکړه یې د پارلماني کمیټې لخوا شوې او د مظاهرو په فشار به یې بدله نه کړي. د بلوچستان سرخرکوټ سره نږدې امنیتي ځواکونو دوه وسوال وژلي دي. په دې نښته کې د پولیسو 15 غړي زخمیان شوي هم دي. یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط د جون په 16 مشال رېډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په یو کور عملیات کړي. تروسه د وژل شوو د پیژنګلو په اړه څه نه دي ویل شوي. امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا یا کونسل څخه ووځي. د دې کار لپاره دغه کونسل کې د اصلاحاتو نه کېدو د اسرائیلو په وړاندې تعصب پالل د دلیل په توګه راوړل شوی دی. او د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواک مشر د ایراني فعالانو هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي وو تهران دې د واشنگټن سره د اختلافاتو حلولو لپاره خبرې.
د مهمه خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بشیر ګواش وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړې اونیزې خبرونې روغتیا او درملنې ته. په روغتیا او درملنه ځانګړې اونیزې خبرونه کې دا ځل د وینې پر ورکړې یا د وینې پر اتیې باندې بحث شوی دی. دا خبرونه تاسو د دوشنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه اورېدلې ده. نن یې تاسو ته په تکراري بڼه خبرو. نو راځي چې ورته غوږ شو دې خبرونې ته چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
روغتیا او درملنه.
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مو زه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، د جون 14 د روغتیا نړیواله اداره یا WHO د وینې ورکولو د ورځ په توګه لمانځي چې موخه یې خلک د وینې ورکولو ته هڅول دي. نن په خبرونه کې د وینې پر افعالو، قسمونو یا ګروپونو او د وینې ورکولو پر ګټو غږیږو. په خبرونه کې به واورې چې وینې ورکول څه ارزښت لري، څوک وینه ورکولی شي او څوک یې نشي ورکولی. ځینې خلک فکر کوي چې د وینې ورکولی ښایي صحت خراب کړي. آیا دا سمه خبره ده او که نه؟ د وینې ورکولو په اړه پر ځینو توهماتو او ګمانونو هم غږیږو. په خپرونه کې ډاکټر اکمل سمسور راسره دی. دی په کابل کې د عامې روغتیا څیړونکی دی او په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو په اړه نظر پوښتنی او څېړنی کوي. ډاکټر سمسور په کابل کې د عامه روغتیا په برخه کې ځوان ډاکټران روزي. نوموړي د پاکستان په راولپنډي کې طب لوستی دی او بیا یې د عامه روغتیا په څانګه کې له امریکا څخه تخصص کړی دی. له دې علاوه ډاکټر سمسور په کابل کې د وینې ورکولو یوې ټولنې مشر دی او پر فیسبوک د کابل بلډ ډونیشن ناو کابل بلډ ډونیشن ناو په نوم یو ګروپ هم چلوي چې پکې خلک چې وینې ته ضرورت لري اعلان خپروي او بیا ورسره نور خلک چې هغه ګروپ ورسره سمون خوري مرسته کوي. نو په خبرونه کې د وینې ورکولو پر ارزښت او بیلابیل وړخونو له ډاکټر اکمل سمسور سره خبرې کوو. ډاکټر اکمل سمسور صاحب ستړي مشه.
ډېر مننه بانو جان اعظم، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او تاسو د طریقې تاسو اوریدونکو ته هم سلامونه.
وعلیکم السلام. موږ غواړو چې د وینې په ورکولو باندې وغږیږو چې وینې ورکول څه ګټه لري. خو اول زه غواړم چې زما اوریدونکو تاسو په دې باندې پوه کړئ چې وینه چې دا هغه څومره افعال لري، کارونه لري په بدن کې. لازمی خبره ده ټولو ته معلومه ده چې وینه ډېره زیاته توی شي وبهیږي نو سړی مري. ولې مري؟
بامیر جان، وینا د وجود یو لغه اساسی شیانو نه ده چې کله دا د وجود انسان وجود کې کم شي یا زیات شي په دواړو صورتونو کې نو بیا انسان د مرض او مرګ سره مواجه کوي. نو د وینې بعضې فعالیتونه دي چې هغه فعالیتونه وینا انجام کوي او د دې فعالیتونو د سببه د انسان ژوند دوام پیدا کوي. مثلا د فعالیتونو نه دا ده چې د جسم مختلفو اجزاو ته خوراک رسول. نو کله چې موږ خوراک وخورو دا زموږ معده کې هضم شي، بیا دا وینې فعالیت دی چې دا مثلا زموږ د کولمو نه زموږ پښو سر لاسونه او نورو ځایونو ته ورسوي. دا د خوراک رسول دا د وینې یوه وظیفه ده. د اکسیجن رسول د وینې دویمه وظیفه ده. نو که چېرته زموږ وجود ته اکسیجن او خوراک ونه رسیږي نو بیا موږ وایو چې انسان د مرض او مرګ سره مخامخ کیږي. نو دا وینه هغه اساسي یو وظیفه ده. دویمه وظیفه دا ده چې مثلا وینه ده نو موږ مرضونو نم ساتي. یعنی وینه کې سپین کرویات داسې دي چې هر ځای کې چې موږ اوسیږو په محیط کې مختلف میکروبونه دي. د هغې میکروبونو خلاف دفاعي سیستم چې زموږ وجود کې موجود دی هغه اساسي هغه شیانې په وینه کې دي. یعنی وینه چې ده هغه زموږ دفاع کوي له مختلفو جراثیمونو نه یا له مختلفو میکروبونو نه. نو دا د وینې اساسي هغه وظیفه ده. بله وظیفه یې دا ده چې کله زموږ مثلا یو ځای زخم شي یا یو ځای هم پرې شي نو هلته موږ وایو چې وینه غوټه شوه. دا د وینې غوټه کېدلو وظیفه په وینو کې ورکوټي ورکوټي غوندې حجرات یا کرویات وي چې هغه وینې غوټه کېدو وظیفه هم داغه ده. او اخري وظیفه یو دام ویلای شو چې کله په ګرمې هوا کې اوسیږو نو بیا زموږ د وجود د دې چې موږ د وجود درجه حرارت راکمه کې دام د وینې وظیفه ده. او که چېرته په سړو کې اوسیږو نو د وجود ګرمي ساتل دام د وینې وظیفه ده.
ښه، یعنی ډېر مهم افعال ترسره کوي دا وینه. او د وینې ګروپونه چې خلک یادوي دا څه قسم کیسه یې پکې ده؟ د هر انسان ګروپ د بل نه ولې بدلي جلایي دا وجه څه؟
نو مختلف انسانان دي لکه چې څنګه موږ انسانان خپل نمونه لرو او داغې نمونه په ذریعہ باندې موږ پیژندل کیږو. دا غسې د وینې سپین سره کرویات چې دي دا هغه د پاسا ورکوټي ورکوټي غوندې پروټینونه وي چې هغه ته موږ انتیجن وایو. نو د انتیجن د وجه نه کدا انتیجن موجود وي نو موږ ورته وایو چې یاره د دې ګروپ نوم دا دی. او که دا انتیجن موجود نه وي نو بیا موږ ورته وایو چې د وینې ګروپ یې دا دی. نو په مجموع کې څومره انسانان چې په دنیا کې اوسیږي هغې په اته ګروپونو کې تقسیمیږي. یعنی اته نوه د وینې ګروپونه دي چې ټول انسانان چې دنیا کې اوسیږي د دې اتو نه به یو نوه د وینې ګروپ ولري.
او دا د وینې ګروپ چې دی دا له مور او پلار سره هم تړلي ارسي، میراثي یا جنټیکي؟
او د وینې ګروپونه معمولا انسانان د خپل مور او پلار نه اخلي. نو داسې امکان ده چې صرف مونږ د وینې ګروپ د خپل مور نه واخلو یا صرف د پلار نه واخلو. یا دا امکانات هم شته چې مونږ د وینې ګروپ د مور او د پلار د دواړو نه واخلو. دا یو ارثي او جینیټیک دی نو چې د مور او پلار هم څه د وینې ګروپ وي هغه کې به یا زمونږ د وینې ګروپ د پلار نه وي یا د مور نه وي یا د دواړو چې یو ځای شي یو د وینې ګروپ به زمونږ شي.
صحیح. او په دې کې ځینې ګروپونه ډاکټر صاحب خلک خي چې ډیر نادر دي کامیاب دي نه پیدا کیږي مشکلی هغه وجه صحیح یا او هغه کم کم ګروپونه چې نه پیدا کیږي
او خو وینې ګروپونه ته مونږ وګورو نو مونږ وایو چې یو اے ګروپ ته یو بی ګروپ ته یو هغه ګروپ ته چې اے او بی دواړه یو ځای شوی دي نو دا دریم ګروپ شو اے بی شو. یو هغه ګروپ ته چې په هغه کې اے او بی نشته نو هغه ته بیا مونږ او وایو. مطلب دا چې نه اے انټیجن شته پکې او نه بی انټیجن شته نو د او دی نو بیا او ګروپونه چې دي دا ډېر نادر دي او کم فیصدي خلکو کې دي نو د دې مثلا کچا ته بیا مشکل پیدا شي د خلکو ته وینه پیدا کول لږ مشکل وي مخصوصا چې څوک او نیگیټیو وي یعنی او منفی وي نو هغه خلک چې او منفی دي هغه ډېر نادر وي او د هغې خوبي یا خواله په چه شی کې ده خواله په دې کې ده چې هغې هر چا ته وینه ورکولی شي یعنی د چا وینه چې او منفی وي هغه هر چا ته وینه ورکولی شي او متاسفانه په دنیا کې چې څومره نفوس اوسیږي دا خلک ډیر کم دي ځکه موږ ورته وایو چې وینه ګروپ ډیر نادره ګروپ دی.
ښه. او ډاکټر صاحب دا د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او چې د جون پر 14 د وینې ورکولو نړیواله ورځ لمانځي او خلک دې ته هڅوي چې وینه دې ورکړي د ډاکټر په توګه باندې او په عام روغتیا کې د متخصص په توګه باندې تاسو دا یو ښه عمل ګڼئ چې خلک وینه ورکړي بل چاته کنه تاوانونه لري؟
یعنی اوس نوی مطالعات دا ښودلې ده هر څوک چې وینه ورکوي اول شی دا دی چې هغه نه صرف دا دی چې یو بل چا سره کومک کوي بلکې دا په خپل د وینې ورکوونکي د صحت لپاره ښه ده. یعنی که څوک وینه ورکوي دا سړی خپل صحت مند کیږي او حد اقل مونږ وایو چې حد اقل کال کې دوا یا درې ځلې باید چې یو انسان وینه ورکړي که دوه درې ځل نشي کېدلی حد اقل یو ځل خو وینه ورکړي دا د ده د خپل صحت دپاره ښه ده. نو د هغې فائدې څه شی دي؟ فائدې داسې مثلا یو خبره اوس په دې ایجنګ باندې ډېر زیات ایجنګ یعنی زوړوالی په زوړوالی باندې ډېر ریسرچونه کیږي نو ویلل کیږي چې هغه خلک چې وینه ورکوي مسلسل ورکوي کال کې حد اقل یو ځلې ورکوي نو هغه ډېر زر نه بوډا کیږي نه زړیږي. نو دا څوک چې وینه زیاته ورکوي هغې ته د شکر مرض کم کیږي د هغې زړه د زړه تکلیفونه هغه سړي ته ډېر کم کیږي نو دا بله فایده ده. بل یو لویه فایده د وینې د ورکولو دا ده چې زمونږ په وجود کې د وخت د تیرېدو سره یو وسپنه چې مونږ ورته آیرن وایو دا زمونږ په وجود کې ټولیږي یعنی په ځیګر کې او په هډوکو کې ټولیږي. نو کم خلک چې وینه ورکوي د هغې دا د وسپنې مقدار په وجود کې کم شي هغه نورمال حالت ته راشي او کم خلک چې وینه نه ورکوي د هغې د وسپنې مقدار په وجود کې ډېر زیات شي چې هغه بیا پسته د نورو مرضونو سبب هم ګرځېدی شي. نو د وینې ورکول یو فایده دا هم وي چې د وجود د وسپنې کم ذخایر چې وي هغه نورماله پاتې کیږي او که چېرته مونږ وینه ور نه کړو نو وجود هم ډېره زیاته وسپنه ذخیره شي چې زیاته وسپنه په وجود کې ذخیره شو نو هغه بیا نور مشکلات مونږ ته پیدا کولی شي.
ښه. ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دا ډېرې ګټې لري او ګټې مو بیان هم کړې وینه ورکول. زموږ په وطنونو کې داسې یو فکر دی چې که څوک وینه ورکړي بل چاته نو وزن یې زیاتېږي. ځینې خلک دا فکر هم کوي چې وینه ایستل چې دي د بدن نه بل چاته ورکول دا تاوانونه را پیدا کولی شي بدن کمزوری کیږي. دا غټېدل چاغېدل وزن زیاتېدل لوینې ورکولو سره او یا ناروغه کېدل لوینې ورکولو سره دا په طب نظر چې ورته ګوري دا څومره رښتیا یا په واقعیت ولاړه خبره ده؟
یعنی یو شی دا ده چې څوک وینه ورکړي باید اصولا مطالعاتو دا ښودلې ده چې اصولا د هغه وزن کمیږي. دا خو یو 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 طرف له قضیې ده. دویم طرف دا ده چې بیماریانې که مونږ وګورو هغه خلک چې وینه ورکوي ډېر زیات ریسرچ شوی ده ډېر زیات مطالعات شوي دي چې ښودلې ده چې د وینې د ورکولو سره د ده سړي صحت ښه کیږي. یعنی یو خو مونږ کولی شي د ده مثلا ځیګر ښه شي زړه یې ښه شي بل دا سے دا چی دتا بوسمی مرزون نکیگی، یعنی هغه انسان چی وینه مسلسل ورکوی هغه تا زکام ریزش دا مرزون ورته کم کیگی، ولی د دو وجود کې بیا نور نوی وینه جوړیږي او د دو دفاعي سیستم ډیر قوي وي، نو میکروبونه بیا زر په دې باندې حمله نشي کولای. نو پس دا یو داسې شی ده چې زمونږ خلکو کې دا خبر عامه شوې ده چې یاره وینه ورکولو سره سړی کمزوري کیږي یا ضعیفیږي، مگر ساينس دا وایي چې نه، وینه ورکولو سره انسان قوي کیږي، ښه کیږي، او دې سره د وجود وزن هم نه زیاتیږي، بلکې وجود فعالیت نور هم ښه کیږي، او د وجود وزن ډیر یو کم امکان دی چې لږ کم شي.
صحیح. ډاکټر صاحب پر فیسبوک باندې ما پوسټ لیکلی و، ولته مې لیکلی و چې د وینې ورکولو په اړه باندې پوښتنې راته وکړي. نو ډیرو کسانو پوښتنې تاسو ته لیکلي دي، هغه به زه تاسو ته یوه لولم. ډیر خلک پکې ته دغه لري دلچسپي اخلي په دې موضوع کې. محمد اکرم خان شیرانی له اف آر ډیر اسماعیل خان سلامونه را لیږلي دي او لیکلي دي چې په ژوند کې انسان څو ځلې وینه ورکولی شي او د عمر حد څومره دی، له کوم عمره باید انسان وینه ورکول پیل کړي؟
نو یو اول خو دیزی نه شروع کو چې معمولا انسان چې وینه ورکول شروع کی چې د اتل سوکالو شي دینه بعد دا انسان د دې وړ دی چې وینه ورکی، خو بیا هم باید چې د دې انسان مونږه قد او وزن ته وګورو. که قد او وزن داغي مطابق وي د اتل سوکالو نه پس هر څوک وینه ورکولای شي. نو دا خو یو خبره، هر څوک چې اتلس کلن دی که هغه قد او وزن برابر وي نو بیا هغه د اتلسو کالو نه پس وینه ورکولی شي، هیڅ مشکل نه لري تر څو پورې چې ژوندی دی، یعنی زوړ عمر کې هم سړی وینه ورکولی شي.
دا د قد او وزن خبره چې تاسو وکړه ډاکټر صاحب، که دا زل راته نور روښانه کړئ. یو کس دی د مثال په توګه 170 سانتي میټر قد دی د مثال په توګه، او وزن یې دی 80 کیلو، دا سړی ورکولی شي؟
او د وزن ډیر آسانه فارمولا ده، د وزن فارمولا دا ده، د قد فارمولا ول درته هم چې د هر چا قد له 50 فوټو نه جګ وي، له 50 فوټو نه، یا مونږ وایو سه 155 سانتی نه، کنه
وو
دینه چې قد جګ وي، نو دا سړی د اتلسو کالو نه پس وینه ورکولی شي که وزن یې هر څومره وي.
صحیح.
اوس که مخصوصا وزن ته راشو، نو چې کله بیا یو سړی دی مثلا 18 کلن دی یا 19 کلن دی، د ده وزن که 50 کیلو یا 500 کیلو نه زیات وي نو بیا دی وینه ورکولی شي. او که چېرته 200 کیلو نه د ده وزن کم و، مثلا یو سړی ده 19 کالو دی او دغه وزن دی 30 کیلو، نو بیا یعنی ډاکټران دا وایي چې دی اوس وینه نه ورکوي، دی منتظر شي چې تر څو دا د 30 کالو شي. بیا د 30 کالو نه پس که هر څومره وزن وو بیا دی وینه ورکولی شي، یا که هر څومره قد وو بیا دی وینه ورکولی شي.
صحیح. دا وزن او عمر خبره چې تاسو وکړه ډاکټر صاحب، دا له جنس سره هم تړلې ده که نه؟ د ټولو دپاره دا سمه ده، ښځې ورکولی شي، سړی ورکولی شي، دریم جنس هم ورکولی شي؟
او ټولې ورکولی شي، صرف یعنی نارینه وو کې بیا داسې ده چې نارینه وو کې دا قد او وزن لږ فرق کوي، په زنانه وو کې همیشه مونږ بیا قد او وزن دواړه وینو، یعنی حد اقل هغه زنانه چې وزنونه 50 کیلو وي او قدونه یې د 150 نه بره وي، نو هغې وینه ورکولی شي په 18-19 کالو کې. خو که د چا مثلا وزن قد چې دی ټیټ دی د 150 نه، او وزن مثلا د 500 کیلو نه کم دی، نو دی بیا دا زنانه دی بیا منتظر اوسی کی تر څو د 30 کالو شي، بیا په 40 کلنۍ 25 کلنۍ کې دا وینه ورکولی شي. بیا د نارینه وو دپاره، چونکه د نارینه وو وینه نسبت زنانه وو ته زیاته ده، دی باندې بیا هغه که وینه ورم کی مشکلات کم وي، نو د انده دپاره نارینه وو دپاره دا ده چې که قد 150 نه بره وو نو دی 18 کلنۍ نه پس خپل وینه ورکولی شي.
صحیح. او شیرانی صاحب چې دا پوښتنه کړې چې په ژوند کې څو ځلې ورکولی شي، نو تاسو د کال یاد کړئ چې درې ځلې خلک ورکولی شي وینه،
یعنی هر درې میاشتې بعد که مونږ وینه ورکړو نو مونږ به ډېر صحتمند پاتې شو. نو د دې معنا دا ده که درې میاشتې په کال باندې تقسیم کړو نو په کال کې 4 ځلې وینه ورکولی شو، نو هغه که 3 ځلې یا 4 ځلې په کال کې وینه ورکولی شو، نو که خدای پاک چاته لوی عمر ورکړی وي نو دا هغه دی خدای د لوی عمر صدقه م دا چې موږ نور سره کومک وکو او دا کومک داس چې زه خپل د وجود وینه ورکوم په دې باندې زه د خدای شکر او مباسم چې زه د صحت مند پیدا کړم با هغه سړی چې ناجوړ دا هغه سره زه کومک کوم.
صحیح پیل هات خو تاسو ډاکټر اکمل سمسور صاحب دغه خو دا تل اسکالا یا زنو کسانو کې درې شکل چې وزن ډیر کمی اخیرنۍ حد چې شهید څومره عمر پورې سړی ورکول شي کاخري حد نه لري
آخری حد نه لري آخری حد بیا موږ دا ګورو چې مثلا هغه آخری حد یو سړی کله 500 کالو وي صحت مند وي هغه وینه ورکولی شي یو څوک د 600 کالو دی صحت مند دی هغه بیا وینه ورکولی شي نو دا دغه دی هغه صحت پورې ده که صحت مند وي 600 کالنۍ کې وینه ورکولی شي او که صحت مند نه وي نو بیا هغه ته بیا موږ تصمیم نیسو چې آیا وینه دی ورکی که وینه دی نه ورکی.
صحیح طیب منظرخیل لیکلی دی چې وینه که یو ځل ورکړي نو څومره وختو کې بیرته پوره کیږي په بدن کې نو دا تاسو ویل درې میاشتو کې تقریبا پوره کیږي
او درې میاشتو کې پوره کیږي معمولا وینه په نارینهو کې تقریبا دو میاشتو کې پوره کیږي زنانو کې درې میاشتو کې پوره کیږي خو مونږ د اسانی د پاره بس بیا تا مونږ وایو چې درې میاشتې پس هر څوک وینه ورکولی شي.
صحیح ډاکټر صاحب روزی محمد نظام خیل او ضیا الدین ارمانی بیرملوال دوی دواړو پښتنې چې دغه سره تړلې دي په فیسبوک کې لیکلې دي او دې موضوع باندې زه غواړم چې تاسو رڼا واچوي. د روزی نظام خیل لیکي چې که یو سړی ته د وینې ضرورت نه وي او وینه ولګوي نو تاوان یې څه دی او بیرملوال صاحب وایي چې ځینې کسان وینه وباسي په دې دغه کې په مختلفو ځایونو کې هغه نامستند ډاکتران چې ورزی خلک ورته کله کله د عرق النساء یا شایاتکا ناروغي د چا کنه دا غي د پر ورته رګ وهي یا د بدن د نورو دغه د پر رګ وهي وینه ته وباسي د انسانانو نه په دغه دواړو صورتونو باندې کله ګرنا واچوي چې دا څومره تاواني عمل دی ماته د وینې ضرورت نشته او زه ځان ته وینه لګوم.
او خو هر چا ته که د وینې ضرورت نه وي هغه ځان ته وینه ولګوي نو د دې معنا دا ده چې هغه په خپل وجود باندې اضافي بار اچوي چې دا په د انسان په قلب او د انسان په دننه چې کوم رګونه دي په هغې باندې اضافي فشار اچوي دا د دې باعث کېدای شي چې مثلا د سړي ته قلبي حمله پیدا شي یا په مزغو کې یو رګ وچووي هغه د مغز سکته چې ورته وایو یا سټروک چې ورته وایو دا امکان هم شته چې دا ورته وشي نو که چاته ضرورت نه وي هیڅ وخت باید زمونږ کوشش ونه کړو چې ځان ته وینه ولګوو ولې دا زمونږ د وجود هغه چې څومره ضرورت ده هغې نه زیات پرې فشار اچول دا د زمونږ دپاره خطرناکه ده. کپینګ خبره تاسو وکړه یا د وینې ویستل چې پخوانی طب یونانی طب کې هم دا شامل و عربو کې هم دا وو خپله پیغمبر سلام هم دا کار کولو نو هغه هم د دې دپاره وو چې هغه وخت دا طبابت دومره پیشرفت نه و کړی چې مونږ یو چاته دغه په رګ کې یو بیګ ولګوو او هغې نه وینه واخلو نو هغه یو زړه طریقه وه د وینې د ویستو اوس خو دا مونږ سره نوې طریقه راغلې ده د وینې د ویستو چې مونږ داسې وکړو چې خپله وینه وباسو دې سره مونږ صحتمند هم پاتې کېدای شو او ځا زمونږ وینه د یو بل چا په کار هم راځي یعنی هغه وینه مونږ بیا یو بل ناروغ ته ورکوو نو اوس خدا ده چې مثلا که د چا زړه وي چې هغه زما په خیال حجامت ورته وایي یا د وینه رګ وهل یا وینه ویستل نو ښه طریقه دا ده چې یو نږدې د وینې بانک ته دې ورشي او هلته دې وینه ورکړي چې کله یې وینه ورکړه نو د هغه صحت ته به مثبته فایده وکړي.
صحیح ډاکټر صاحب دغه دلته پوښتنه لیکلې ده حبیب احمد وزیری صاحب له پولیسین کورم ایجنسی څخه او د پوښتنه لیکلې ده چې کله کله چې په ماشومانو کې لږ شانت وینه کم وي نو کوم خوراک ورته زیات پکار دی؟
نو دا ډېر ښه سوال کړی دی که ماشومانو کې وینه کم وي هر هغه شی چې مثلا رنگ شین وي ډېر اسانه یو فارمول دی چې رنگ شین وي هغه دی وخوري مثلا سبزی بیا شنه پانی چې څومره دی څومره سبزیجات چې مونږ خوړې شو میوه وخورو او میوه کې مخصوصا مونږه کمانا یا سیب وخورو نو هغه زمونږ د وینې د ضرورت پوره کولی شي نو دا خو هغه د سبزی طرف شو مګر که چا کې مثلا بیا وینه کم وي د غوښو خوړو سره د ینې یا ځیګر خوړو سره هغې سره د وینې کمبود زمونږ پوره کېدای شي.
صحیح یعنی شنه شین رنگ چې لري دغه سبزیان خوړل مڼه زنه وخت یې نه یا زیګر په خول دا ماشوم ته ورکول دي سره وینه کم پوره کیږي دا غټانو هم وینه په دې سره طریقې سره پوره کیږي چې کمي چې ډاکټر ورته ویلي چې ستا کم خونی ده
او د غټانو وینه د غټانو بیا دې سره پوره کیږي خو مګر دې کې همیشا یاد ساتل پکار دي چې مثلا د یو سړي وینه کم وي مثلا خاص کر د ماشومانو د دې علت پیدا کول پکار دي چې د یو ماشوم وینه ولې کم ده نو آیا داس د غذا د وجه نه ده کنا د ماشوم خېته کې چنجي دي یا کوم بل مزمن مرض دی ورته نو هغه که موږ تداوی نکو او ماشوم ته څومره سبزي مڼا او ینا دا شونه ورکو نو هغه بیا ډېره فایده نه کوي نو اکثره ماشومانو کې دا زموږ استاد ماشومان چې دي د خاورو کې لوبي کوي د دې د وجه نه د دې بیا په خېته کې چنجي کیږي نو ماشومان که هغه ماشومان چې کم خونه وي نو بیا موږ وایو چې حد اقل په کال کې یو ځل یا دوه ځل دی د چنجو ضد دوایي مخوري چې دا دی کم خونی سره مخامخ نشي.
صحیح. یو کس راته ټلیفون کړی دی، ستړي مشي صاحب.
السلام علیکم پامیر تعالی او ملمت السلام کوم از سوات نه دنیا شو زه خبرې کوم.
یوسف زئی صاحب په خیر راغلی، له ډاکټر صاحب څخه پوښتنه لری.
مننه ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب نه دوه درې پوښتنه لرم. پیله خدا پوښتنه دې کوم چې انسان وجود کې خود وو قسمه ویني کنه یو سره ویني یو یو سپینه. او هغه دې انسان دې انسان دواړه ویني کومې دې چې د ځینې کسانو سره ویني کومه او د ځینې انسانو سپینه. هغه سره سپینه ویني بیا وجود کې مکس وی سره سپینه ویني هم جدا کې دې شي او لګې دې شي او یو ماشوم چې کله پیدا شي هغه یا سپینه ویني کومه وی نو بیا هغه ته ډایرک ډاکټرانو لګوي دا خو ماشوم باندې صدا سي زور یا سناز یا چې کوم سپینه وینه هغه د دوی سره د کم ځای نه راځي یا کم ډاکټران چې بیا چاله د کیلویي وینه ولګوي او ځینې خلک وایي دا کیلویي وینه ډېره تاواني ده تاوان کوي کنه کوم چې د انسان وینه نه وي ډاکټران چې ورته کیلویي خرسلا والا ورته لګوي هغه وینه چې بیا سفر کوي د انسان هغه بلې وینې کې او دې وینې کې سفر کوي او یو بل دا تپوس ترې نه کوم ډاکټر صاحب نه چې کوم انسان چې وینه وباسي هغه انسان که خپل وینه تر کولو دپاره بیا زر کوشش وکړي خاص خوراک ورته وکړي ځکه یو انسان چې کله د ځان ما خپله وینه ویستلې او بیا به زما سرمان ډېر بوج اتلو سترګو باندې بهمسې توره شپه راتله نو هغه دپاره بیا څه خوراک انسان وکړي که نه چې بیا د انسان خپله وینه هم زر کړه شي.
صحیح ډاکټر صاحب، تاسو د دوی په پوښتنو باندې پوه شوئ که نه؟ صحیح دی، مننه یوسف زی صاحب، تاسو ته د ټولو پوښتنو ځوابونه اخلم، ډیره مننه. خو ډاکټر صاحب، دا سره وینه او سپینه وینه دا مکسی د ننه ګډي په بدن کې او کیوه کمی یا بل کمی دواړو پوره کولو لپاره لارې چارې شته؟
او اوس د یو خو ډېره مننه کوم یوسف زی صاحب نه چې زنګ یې وهه سوال پوښتنه یې وکړه. نو اوس خو موږ سره مشینونه شته، یعنی په وجود کې دواړه وینې ګډې وي، خو بیا مشین شته چې سنټروفیوج مشین موږ ورته وایو، د هغې په ذریعه موږ د وینې مختلف کرویات یو بل نه بیالولی شو. او د دې بیالولو فایده څه شی ده چې بعض خلکو ته یو خاص چې څنګه دی وویل چې بعض خلکو ته صرف سپینه وینه پکار وي، نو بیا موږ هغې ته سپینه ورکو، هغه سره وینه چې دا بل چاته وساتو. یا بعض خلک داسې وي چې هغې ته صرف سره وینه پکار وي، نو بیا هغه موږ هغه مریضانو ته ورکوو چې د چا د سرې وینې ضرورت وي. نو اوس مشینونو په ذریعه باندې دا امکان لري او بیالیږي، او چې چاته کم مریض ته د هر قسم وینې ضرورت وي هماغه وینه ورکول کیږي.
صحیح. او دې چې ویل چې دا ماشومان نو ته چې اکثر ولګي دا سپینه وینه پکې کمی، دا خو بتاوان نه رسی ماشومان ته؟
نه، که مثلا که واقعا ډاکټر دا تشخیص کړی وي چې د ماشوم ته د سپینې وینې ضرورت وي، نو هغې ته چې کله سپینه وینه ولګوي نو دا د هغې په فایده وي. ولې ډاکټر تشخیص باید چې کړی وي یا ډایګنوسیس یې کړی وي، بې د ډاکټر د تشخیص نه چاته وینه لګول دا همیشه ضرر دی، نو هغې نه باید چې موږ ځان لرې وساتو.
او دې چې پوښتنه وکړه چې ما وینه ایستلې وه بیا راباندې په سر باندې سر به راباندې ګرځېده په سترګو مې تیاره راتله، خ خوراک چې سړی وکړي بیرته پوره کیږي؟ هغه خوراکونه چې تاسو ذکر وکړه، شنې سبزیانې، مڼه او داسې شیان؟
او هغه خوراکونه چې وکی هغه سره ډیر زر پوره کیږي. انسان چې کله وینه ورکی هغه ابتدا یو لس پنځلس منټه دا مشکل ورته وي، خو کله چې بیا اوبوس کی مایات واخلي لکه سه جوس موس دا شونه استفاده کی هغه نه بعد بیا دا مشکل هم حل شي. نو که په خپل کبینه ورکړي په دې دریو میاشتو کې بیا بیا داسې پلان وي چې بیا وینه ورکی، نو بیا ما غشنې سبزیانې مڼې غوښه یا زیګر دینه چې استفاده وکړي، نو بیا هغه سره د وینې یا د هیموګلوبین لیول واپس خپل هغه نورمال حالت ته راشي او دا بیا وینه ورکولای شي.
ډاکټر اکمل سمسور صاحب، تاسو په افغانستان کې د عامې روغتیا په څانګه کې خلکو ته روزنه هم ورکوئ او څېړنې هم کوئ. دا څېړنه چې تاسو په افغانستان کې په مختلفو ځایونو کې کړې ده، هلته رجحان څنګه ښکاري؟ خلک وینې ورکولو ته لیواله دي، وینه ورکوي که نه؟ اوس هم ځینې توهمات یا فکرونه او ګمانونه په ذهن کې شته؟
یعنی حالت اوس له پخوانه لږ ښه شوی دی، خلکو کې یاره کمه شوې ده، خلک دې ته حاضر شوي دي چې د وینې د ورکولو نه نه یریږي. نو هغه ټول نفوس چې څوک زموږ غږ اوري، وینه ورکول د دوی د صحت لپاره هم ښه دی او دې کې هیڅ یاره نشته.
صحیح ده. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو راته راکړ. خوشحاله اوسې. ډاکټر اکمل سمسور را سره و له کابله د وینې ورکولو په ګټو باندې وغږېدو. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا در سره یو په مخه مخه.
ټولنه او سخت دریځي پونی زخبرونه ټولنه او سخت دریځي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
شدت پسندی کی کوم ادا دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغیر رد عمل کوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.